آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دویم ځلې انتخاباتو قسمي نتیجې به د شنبې په ورځ اعلان شي. باراک اوباما وایي چې عراق ته به تر 300 تنو پورې امریکایي سلاکاران او نور سامانونه واستوي، او د ناټو عمومي منشي وایي چې روسیې د یوکراین سرحد ته نور عسکر استولي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د خوست والی وای چې د شمالي وزیرستان دراکړه شو کورونه او شمیر تر 300 اخوخته دي، او د ټاکنو د خپلواک کمیسن مشر احمد یوسف نورستانی ویلی دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په پریکړو متاسف دي. دا او په نورو موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو وروسته واوري. اوس خبرونه چې طاهر اشکزی او زه نظرانه یوسف زی درته لولو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوهم ځلې انتخاباتو قسمي نتیجې به د شنبې په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د امریکا ژغ سره په مرکه کې پرون وویل چې د قانون په اساس کمیسیون خپل کار ته دوام ورکوي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله اوس هم په خپل پخواني دریځ ولاړ دی، او وایي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو اجراءات ورته د منلو وړ نه دي او قانوني نه ګڼي. ډاکټر عبدالله عبدالله پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون یې غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله دا غوښتنه چې د رایو د شمیرلو پروسه دې وځنډول سي د حیرانتیا وړ خبره ده. د افغانستان او پاکستان دپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ټابینز د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یوه اجتماعي غونډه کې وویل چې دا خبر رښتیا ده چې د انتخاباتو په لومړي پړاو او په دوهم پړاو کې درغلی سوي دي، خو د شکایتونو د اورېدو لپاره لارې موجودې دي. باید چې د انتخاباتو کمیسیون پرېښودل سي چې خپل کار سرته ورسوي او د همدغو لارو په رڼا کې ستونزه حل کړي.
په تورخم کې د ناټو د تیلو 100 ټانکرونه سوځېدلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې پرون د پنجشنبې په ورځ سهار د ځانمرګو برید کوونکو یوه ډله په تورخم کې هغه تمځای ته ننوته چې د ناټو د اکمالاتي موادو موټر پکې ولاړو، او د تمځای په انګړ کې د امنیتي ځواکونو سره 100 ساعته جګړه وکړه. 20 ټانکرونو اور واخیست او وسوځېدل. د افغانستان د سرحدي پولیسو یو ویاند ادریس مومند وویل چې جګړه د 100 ساعتن خط وروسته پای ته ورسېده او درې واړه برید کوونکي وژل شوي دي. ویاند وویل چې امنیتي ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی. عیني شاهدین وویل د جلال آباد تورخم لویه لاره چې د نښتې په مهال بنده وه بیرته د ټرافیکو په مخ پرانستل شوې ده. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی.
جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې دی دې ته چمتو دی چې عراق ته زیات سامانونه او تر 300 تنو پورې امریکایي سلاکاران واستوي چې د اسلامي مبارزینو سره د عراق د حکومت په جګړو کې د دغه حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی اوباما په سپینه ماڼۍ کې وینا وکړه او ویې ویل چې په عراق کې د امریکا جګړه چې په 2003 کال کې پیل شوه تورې لکې یې پرې ایښې دي. هغه عراق ته د امریکایي عسکرو بیا استول رد کړل، مګر هغه وویل چې دی دې تیار دی چې که یې ضرورت سو نو دی به د ده په قول په نشه سوي نظامي اقدامات وکړي، او په سوني مبارزینو باندې به د احتمالي هوایي حملو دپاره دروازه خلاصه پرېږدي. د عراق د اسلامي دولت او لیوان په نامه د مبارزینو ډلې د عراق په شمال کې لوی او مهم ښارونه نیولې دي او اوس د بغداد په خوا پرمختګ کوي. ښاغلی اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ او اروپا ته استوي چې د امریکا د متحدینو سره خبرې وکړي. کیری د عراق د اسلامي دولت او لیوان ډله په سیمه کې د هر چا لپاره خطر بللی دي، مګر ویلي دي چې د عراق د بحران د حلولو لپاره کوم خاص نظامي جواب نشته. هغه وویل چې هر څومره ژر چې ممکن وي د یوه نوي اتحادي حکومت جوړول به د حل پخوا تر ټولو لوی او مهم ګام وي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویلي دي چې که ایران په عراق کې د امریکا دا نظر تعقیب کړي چې داسې حکومت غواړي چې د ټولو خواوو احترام وکړي، نو هغه هیواد په عراق کې رغونکي نقش لوبولی شي. مګر ښاغلي اوباما د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکو چې که ایران د یو وسلوال قوت په توګه په دې شخړه کې ورګډ شي او یوازې د عراق د شیعه حکومت ملاتړ وکړي، نو هغه به حالات نور هم خراب کړي. جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې وویل چې امریکا ایران ته دا اشاره رسولې ده چې دا د هغه لپاره مهمه ده چې د هغو اقداماتو مخنیوی وکړي چې فرقی اختلافات نور هم پسې راپاروي او شاید هغه په عراق کې د کورنۍ جګړې سبب شي. هغه وویل چې امریکا د ایران سره په څو مسلو باندې جور اختلافات لري چې یو برخه یې په سوریه کې خونړۍ حالات دي چې پکې ایران د یوې خوا ملاتړ کوي. ښاغلي اوباما وویل چې که ایران دغې سیمې ته فرقهیي چوکاټ لټوي، نو د خپلو خلکو او خپل اقتصاد په قیمت به په ډیرو ځایونو کې په جګړو کې راښکیل شي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فاغ راسموسن ویلي دي چې روسیې وروسته له هغه چې د یوکراین جمهور رئیس اعلان وکړ چې د اروپایي اتحاد سره به د اتحاد یوه موافقه لاسلیک کړي، د یوکراین سرحد ته بیا خپل عسکر استولي دي. راسموسن په بروکسل کې وویل چې لږ تر لږه 3000 نور روسي عسکر استول شوي دي چې هغه ورته د یوکراین د سرحد په شاوخوا کې د نورو روسي عسکرو ځای په ځای کېدل وویل. هغه دا د زیات تاسف وړ اقدام وباله. د ناتو عمومي منشي وویل چې د روسیې د دې عسکرو استول به هغه وخت یو مثبت اقدام و که د هغه هدف د سرحد کنټرولول او بیلتون غوښتونکو ته د جنګیالیو او وسلو بندول و، مګر دا هغه څه نه دي چې موږ یې وینو. د یوکران سره سرحد ته نږدې روسیې تقریبا 40,000 عسکر استولي وو، مګر ناتو تیره میاشت رپورټ ورکړ چې هغه د سیمې څخه په شا شوي دي.
د کینیا چارواکو ویلي دي چې امنیتي قواوې هغه 15 کسه وجلي دي چې د دې اونۍ په سر کې په یو ساحلي ښارګوټي کې په مرګانیو حملو کې څه د پاسه 60 تنه وجلي دي. د کینیا د کورنیو چارو وزارت وویل چې دغه 15 تنه مشکوک حمله کوونکي هغه وخت ووجلی شول چې د لامو د سیمې نه چې د حملې پکې کړې وې تښتېدل. دغه وزارت دا هم وویل چې د پیښې په ځای کې څو ټوپک او مرمۍ هم پیدا کړې دي. د سومالیې د الشباب مبارز ډلې ویلې دي چې دا حملې دغه ډلې کړې دي، که څه هم چې د کینیا جمهور رئیس تائید رد کړې وه چې د الشباب ډلې دا حملې کړې دي.
امریکا په یوګندا کې سیمه ییز نظامي تمرینات فسخه کړي، دغه افریقایي هیواد ته د مرستې پیسې کمې کړي او په خلاف یا نور جزایی اقدامات هم کړی دي چې د هغه نوی قانون له کبله عکس العمل وښیي چې یوګندا د همجنسو ترمنځ د جنسي روابطو د منع کولو په اړه نافذ کړی دي. د اوباما حکومت پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا اقدامات یې هغوی ته متوجه دي چې د دغه نوی قانون په باب د سرغړونو مسؤول دي او هغه چارواکي چې په اداري فساد او رشوتخوریو ککړ دي. مګر د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې دا اقدامات به د خوراکي موادو په مرستو او د یوګندا د هو خلکو سره چې د ایس په ناروغۍ اخته دي په کومکونو باندې مستقیم تاثیر ونه لري. هغوی دا هم ویلي چې د یوګندا په ځینو خاصو چارواکو باندې به چې په بشري حقوقو باندې د تیری کولو او د همجنسو ترمنځ د جنسي روابطو د منع کولو تورونه پر لګېدلي دي امریکا ته د راتګ بندیزونه ولګول سي.
د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو غړو د کالیفورنیا استازي کیوین مکارتي چې د اته کاله کېږي دا دنده ترسره کوي د اکثریت مشر په توګه انتخاب کړی دی. مکارتي پرون د پنجشنبې په ورځ د خپل ګوند دا انتخابات وګټل. نه 40 کلن مکارتي به د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د استازو د مجلس دویمه درجه لوړ پوړی جمهوري غوښتونکی وي. لومړۍ درجه د استازو د مجلس رئیس جان بینر دی. د استازو د مجلس د اکثریت جمهوري غوښتونکي اوسنی مشر اریک کینټر د جولای د میاشتې په اخر کې د خپلې دې څوکۍ نه استعفا کوي.
او د چین یوې محکمې په 3 تنو فعالینو باندې تر 6.5 کالو پورې د بند سزاګانې راایستلې دي. هغوی په هغه ډله کې شامل وو چې د حکومتي چارواکو څخه یې غوښتي وو چې خپلې شتمنۍ دې وښیي. دغه سزاګانې چې د جانګشي د مرکزي ولایت یوې محکمې په 2 فعالینو باندې راوایستلې، د ښاریانو د نوي تحریک د ډلې په غړو باندې د بیجینګ د 1 کلنې ځپنې په موده کې تر ټولو سختې بدل شوې دي. لوپینګ او وی جانګ پینګ هر یو باندې د 6.5 کالو او پولیسي وا باندې د 2 کالو بند سزاګانې راوتلې دي، خو دغه سزاګانې د چارواکو په لاس دي، ځکه چې په هغه هیواد کې داسې قانون نشته چې کوم ډول سیاسي تورونه څه ډول سزاګانې لري. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ د خبرونو لومړی رپورت ته د خوست والی وای چې د شمالي وزیرستان د راکړه شو کورنۍ او شمیر تل لس زرو غوښته دي په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلی
د خوست والی عبدالجبار نعیمی د افغان حکومت د کابینې له دوو وزیرانو او د ځینو نورو ادارو له استادو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې له شمالي وزیرستان څخه د ډیره مهاجرو شویو کورنۍ شمیر د اټکل له مخې تر لسو زرو زیات وښود د هغه د معلوماتو له مخې تر اوسه د ولایتي ادارې او د کډوالو چارو د نړیوالې کمیټې یا یو این ایچ سی آر له لورې نږدې 1500 کورنۍ په رسمي توګه ثبت شوې دي او وایي دا لړۍ لا هم روانه ده
د دوو ورځو را په دې خوا د کډوالو شمیر به حد زیات شوی تقریبا شاوخوا لس زره کورنیو ته کډوال رسیږي په دې کې 15,500 اټه ماشومان ته واکسینونه ورته ورکول شوی دي سلو کورو ته خوراکي توکي او خیمه دا ورکول شوی دي 280 خیمه پروند ورسېدل خوشبختانه نن د 500 کورو لپاره خوراکي مواد هم ورسېدل
والی نیمی ویل چې دغه کډوال د مرکز په ګډون په ګربز او علي شیرو تڼیو سپیر او ځینو نورو ولسوالیو کې میشته خو تر فلټر او رجستر وروسته به په ګربز کې ټاکل شوی کیمپ ته انتقال شي هغه له مرکزی دولت او دغه راز له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې د یادو کډوالو ستونزو ته په کتو سره له هغوی سره بشري او اړینه مرستې وکړي د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري خبري اعلان وکړ چې د خپل مسولیت له مخې به دغه کډوالو ته سرپناه خوراک څښاک او د ځینو نورو اړتیاو په برابرولو کې لشته امکاناتو کار واخلي
ما آماده استقبال از هموطنانی هستیم افغانستان خانه شان است
موږ دغه کورنۍ ته هرکلی وایو افغانستان د دوی خپل کور دی له موږ سره په پلاوي کې له یو شمیر نړیوالو همکارانو سره هم خبرې وشوې موږ دقیق ارزیابي کوو او بیا په دې اړه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د وزیرانو په شورا کې نهایي پریکړه کوو
به مجلس محترم شورای وزیرانی را خاص شد و انشالله روز دوشنبه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد
د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم وایي چې له پولي راوختونکو ټولو ماشومانو ته د پولیو زید واکسین تطبیقوي او دغه راز به دغه وزارت د سری ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کډوالو کمپ تر بشپړ روغتیایي پوښښ لاندې راولي د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک بیا په دغه خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان د اوسني وضعیت په ترڅ کې د ډورن پولي دواړو غاړو ته د پښتنو قومونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه
من په دې مطمئن یم چې دغه جنگ کچیر ته په دغه شدت باندې رواني دا به دومره ناورین راپورته کې چې بیا به د کنټرولول لپاره نه د پاکستان حکومت پلاس کې سی وی او نه به د نړیوال ټولنې پلاس کې زه په دې مطمئنم چې هغه جنگ چې په شمالي او جنوبي ورستان کې نور استخبارات شروع کړي چې د خپل مداخله بند کړي د وزیرستان قومونه د خط د دوړ غړ ته قومونه نه د جنگ طرفدار دي نه جنگ غواړي دا اوس هم د پاکستان پوز او استخبارات یو تعداد خلک ترهګر التقوی کوي ترڅو چې نور په وي
خغلی اکرم خپلواک له پولیس څخه د سختریزو د راوختو د مخنیوي په اړه د افغان حکومت د پوره ترتیباتو خبر هم ورکړ په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو قماندان هم ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو له شروع کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمن په ډیورن کرښې څارنه زیاته کړې ده له شمالي وزیرستان څخه خوست د کډوالو د راتلو بهیر شاوخوا درېونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شو چې پاکستاني پوځیانو په دغه سیمه کې د سخت دریځو پر ضد عملیات پیل کړل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د ټاکنو د خپلواک کمیسن مشر احمد یوسف نورستانی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله په پریکړو متاسف دی خو د ټاکنو کمیسن به خپل کار ته دوام ورکوي ښاغلی نورستانی د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل سروان سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د ټاکنو قسمه پایلې به د شنبې په ورځ اعلان کړي په موکړې دغه مرکې ته
ډاکټر صاحب عبدالله ویلي دي چې د دې روان حالت لپاره باید د دوړو کاندیدانو د ټیمونو او دا ډول د یو مشترک ټیم جوړ شي چې بشري ملګري ملتونه وکړي دغسې یو غوښتنې ته ستاسې ځواب څه شی ده او دا څومره قانوني ده دا غوښتنه
زه نه پوهېږم چې ما هم اورېدلی دی مګر تفصیل باندې نه پوهېږم چې د ملګرو ملتونو د ټیم موقف به څه وي په دغسې حالت کې ایا ټول پروسه غوی مخته وړي او که دوی نظارت کوي دا معلوم نه دی مونږ ته خو زه فکر نه کوم چې ټول پروسه به هغوی مخ ته وړلی شي او یا به دوی قبول کړي دا ماموریت. او ځکه دوی هم شاید ونه غواړي چې دغه تاریخ دا سابقه دلته پرېږدي او که نظارت دوی کوي څه مشکل نشته. د دوی ټیمونه مو هر وخت دا آواز کړی دی چې هر څوک چې نظارت کوي را دې شي مونږ کوم فیصلې د تړل دروازې تر شا نه کوو.
د دوی اندېښنه دا د پکتیا او خوست او پکتیکا ولایتونو کې دوی وایي چې په دغه ولایتونو کې خلکو چې څومره رایه ورکړې ده هغومره واجد شرایط خلک نشته.
پکتیکا کې خوست کې نورو هم همدغسې وښیانو. خوست کې زمونږ سره 15,300 کسانو مونږ سره راجستر کړی دی د خوست ولایت نه. مونږ د هغې په اساس باندې هلته کار تصولی دی او جامې 15 سلنه احتیاطي پاڼې شاید مونږ خوست ته استولي 15,500 یا 15,600 یا 10,000 کار.
انجینر محمد خان چې د عبدالله لومړی مسئله دغه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د بیا له سره ټاکنې وشي دا امکان لري؟
نه دا دا امکانات مونږ نه لرو چې نه دغه جامې باندې للی مونږ ته د دې امکانات راکوي چې په ځینې ځایونو کې دوباره ټاکنه وکړو بیا قانون اساسی نقص کو قانون د انتخاباتو نقص کو چې یو ورځ نقص کو یو ورځ وروسته اعلان کو تاسو وینئ چې تاسو خپل رسنۍ څه غوا پرې ځای کې اچوئ ټول د خلکو ذهن د مغه کړي را پارول وي د کمیسیون په مقابل کې دا د قانون اساسی نقص کو قانون د انتخاباتو نقص د فکر کوم چې نه زمونږ خلک آماده دي دا ور چې دریم ځل د پاره د انتخاباتو صندوقونو ته لاړ شي او نه جامع جهانی آماده دي چې دلته مونږ انتخابات کو دوی به زمونږ د مسارف ته ملای دا ډېر زیات مصرف غواړي.
د ټاکنو په موضوع کې لاسه د جمهور سره څومره په تماس کې استی تاسو په ورستۍ ځل جمهور رئیس کرزي سره هم کتلی وو؟
مونږ پرون هم کله چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله خپل ناظرین بیرته وغوښتل د مرکزی دفتر نه د ولایتي دفاترونه مونږ یو عاجل دلته کېناستلو یو مجلس هم وکړ. بیا مونږ وویل چې دا مسله باید رئیس جمهور سره مونږ شریک کړو او مونږ خپل نظر ورته وایو او د دوی نظر هم باور و دولت نظر څه دی. زمونږ نظر فیصله دا وه چې مونږ درو نه دا پروسې ته به دوام ورکړو او دا نشي کېدی چې مثلا مونږ خپله پروسه ودرو سبا به بل وایي چې زه دا نه منم بل ورځ بل وایي چې زه دا نه منم. مونږ خپل پروسې ته دوام ورکړو بیا که چا نه منل هغه د دوی کار دی هغه د دوی کار دی خو مونږ حاضر یو ځان مکلف ګڼو چې هر چا ته چې دوی کوم سوال لري کوم اسران لري مونږ سره د شریکي او مونږ د دوی قناعت حاصلو او یا به مونږ ته به قناعت راکوي چې مونږ خپل ځان اصلاح کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 او اوس ته مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دویم ځلي انتخاباتو قسمي نتیجې به د شنبې په ورځ اعلان شي. په تورخم کې د ناټو د تیلو 100 ټانکرونه سوځېدلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې پرون د پنځشنبې په ورځ د ځانمرګو برید کوونکو یوه ډله په تورخم کې هغه تمځای ته ننوته چې د ناټو د اکمالاتي موادو موټر پکې ولاړو. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دې ته چمتو دی چې عراق ته زیات سامانونه او تر 300 تنو پورې امریکایي سلاکاران واستوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې که ایران په عراق کې د امریکا دا نظر تعقیب کړي چې داسې حکومت غواړي چې د ټولو خواو احترام وکړي نو هغه هیواد په عراق کې رغونکی نقش لوبولی شي. د ناټو عمومي منشي فاګ راسموسن ویلي دي چې روسیې وروسته له هغې چې د یوکراین جمهور رئیس اعلان وکړو چې د اروپایي اتحاد سره به د اتحاد یو موافقه لاسلیک کړي د یوکراین سرحد ته بیا خپل عسکر استولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د جمهوري ریاست د یو کاندید مقاطعه څومره قانوني ده؟ زموږ همکار همدغه پوښتنه د ننګرهار د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد هجرت الله اختیار نه کړې ده. هغه په دې باب داسې وایي.
د اساسي قانون مطابق او د ټاکنو د قانون مطابق د ټاکنو کمیسیون د انتخاباتو د دایرولو او تر نتایج پورې د اعلان دا ټول پروسه د ټاکنو د کمیسیون دنده ده. کاندید هغه وخت کې حق لري، قانون ورته دا حق ورکړی ده چې کله هم د انتخاباتو ابتدایي پایلې د ټاکنو د کمیسیون لخوا اعلانیږي نو نوماند یا کاندید کولی شي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په هماغه مشخصه موده کې چې قانون ټاکلی ده اعتراض وکړي د کمیسیون پر کړنو باندې یا د کمیسیون په اعلان شوو پایلو باندې. له دې نه اخوا کاندید کم حق نه لري نه ورته قانون ته حق ورکړی.
یعنی دا تاسو د حقوقو د پوهنځي او یا د یو حقوق پو پتوګه تاسو دغه کار غیر قانوني بولئ؟
تو بالکل دا غیر قانوني دا. اصلا ډاکټر صاحب عبد الله دولر شرایط ایخی دي، نه د اساسي قانون مطابق، نه د ټاکنو د قانون مطابق، نه د لوایحو مطابق د اعتراض اگر نه دا او دای کولای شي چې ما مخکې ویلې چې د ټاکنو په فایل باندې اعتراض تپکی د شکایت کمیسیون سره یا که د ټاکنو د کمیسیون کم کارمن باندې د اعتراض لري دای کولای شي د شکایتونو کمیسیون سره تپکی تو کمیسیون بررسی کوي په دې شکایت باندې خپل فیصله اعلانوي. د شکایتونو کمیسیون چې هغه د ټولو ټاکنیزو تخطیو او درغلیو د رسیدګۍ یوازینی مرجع ده، هغې ته د هغې فیصلې ته باید انتظار وکړي قانون دا حکم کوي او بل څوک دا د دې درغلیو یا د دې تخلفاتو د څېړلو حق هم نه لري.
نو په داسې یو حالت کې چې یو کاندید بایکاټ اعلانوي او په ښکاره وایي چې د کمیسیونونو کارونه موږ ته د منلو نه دي، له دې وروسته یعنی له بایکاټ وروسته او تر هغه چې زموږ شرایط منل شوي نه وي، له قانوني پلوه دا 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 څه ډول ارزوي تاسو؟ یعنی مشروعي اعلان شوی پیلې بلې دا کا نه بیا هم هماغه لانج پکې ګوري؟
او 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 فوق العاده مشروعیت لري دغه پایلې چې د ټاکنو کمیسیون د خوانه ایرانیږي، ځکه د ټاکنو کمیسیون چې رامنځته شوی دا د انتخاباتو د دایره دو په خاطر رامنځته شوی، د قانون مطابق رامنځته شوی، معنا په مشروع ډول رامنځته شوی دا صحیح ده. تر اوسه پورې چې د ټاکنو کمیسیون کمې کړنې تر سره کړې دي د قانون مطابق تر سره کړې دي. مخکې ما یاد کړه که احیانا په کومو موردو کې په سیمه ایزو کارمندانو یا په مرکزی کارمندانو باندې څوک د اعتراض لري، د چا د پلوي تور پی پوری کوي، هغې لپاره موږ د شکایتونو کمیسیون لرو هلته د شکایت درج کړي. او پاتې شو دا چې د رای د شمیرنې په وخت کې د یو کاندید ناظرین نشته دي، ناظرین باسي دا د قانوني لحاظه کومه ډیره مهمه خبره نه ده، ځکه ټاکنې چې دي دا یوازې د کاندید ټاکنې نه دي، دا د ملت ټاکنې دي. دنیا د نړیوال ناظرین دلته موجود دي، تاسو پوهیږئ د اروپایي اتحادی ناظرین ویلي چې د اروپایي اتحادی مسؤلینو چې زموږ ناظرین په افغانستان کې 300 نه زیاتو مرکزونو ته تللي دي او همدا اوس په ټاکنو مرکزی کمیسیون کې چې رای شمیرل کیږي هغوی ناظرین موجود دي، د فیفا ناظرین موجود دي، همدارنګه رسنۍ موجودې دي. نو دا ضرور نه ده چې د یو کاندید ناظرین دي نه یې موجود او هغه شمارش دي تر سوال لاندې راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
15 کال مخکې کله چې نړیوال اقتصادي حالت خراب شو، د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او لا ډېر خلکو ته د خوراکي موادو د نه رسیدو خطر پیدا شو، نو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو نوی نړیوال پروګرام پیل کړ. ولسمشر اوباما د دغه پروګرام له لارې د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. دغه پروګرام چې د راتلونکي لپاره د خوړو پروګرام نومیږي، هدف یې دا دی چې په نړیواله کچه لوږه او غربت کم کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا یو ایس آی ډی په مشرۍ د راتلونکي لپاره د خوړو پروګرام د هو کروندګرو لپاره دی چې لږ مځکې لري، په خاصه توګه د ښځو کروندګرو لپاره دی. په پروګرام کې کرهنې ته توجه کیږي. پروګرام د دې لپاره پیل شوی دی چې د نورو سکتورونو په پرتله که د کرنې د سکتور ودې ته پام وسي، نو د غربت د له منځه وړلو په برخه کې به دو چنده تاثیر ولري. د دې لپاره چې د راتلونکي لپاره د خوړو د پروګرام مؤثریت ډیر وي او د ځایي خلکو ضرورتونه پکښې په نظر کې نیول سوي وي، یو ایس آی ډی د نورو حکومتونو، بندنی ټولنو، خصوصي سکتور او تمویلونکو موسسو سره ګډ کار کوي. دغه پروګرام د افریقا، آسیا، لاتین امریکا او منځنی امریکا په 19 هیوادونو کې عملي کیږي چې په ترڅ کې په مجموعي توګه 3.5 میلیارد ډالر پانګه اچول شوې ده. د پروګرام په ترڅ کې د کرنې مډرن ټکنالوژي معرفي شوې ده چې د کرنې محصولات ډیر کړي دي، د اقلیم د بدلون خطرونه یې کم کړي دي او میلیونونو ښځو او ماشومانو ته یې خواړه برابر کړي دي. د می پاول ورځو شپو کې یو ایس آی ډی د 2013 کال لپاره د راتلونکي لپاره د خوړو د پروګرام د پرمختګ په اړه خپل ریپورټ خپور کړ. په ریپورټ کې ویل شوي دي چې پروګرام بریالی و. تیر کال د دغه پروګرام له لارې د 2 میلیونو کروندګرو او خوراکي موادو د تولیدونکو سره مرسته سوې وه. په مجموعي توګه د دغو کسانو مځکه 9.9 میلیونه ایکړه مځکې کیږي. د دغه کروندګرو لپاره نوې ټکنالوژي او د اداره کولو نوې طریقې په نظر کې نیول سوي وو. د پروګرام ګټه 2.5 میلیونو ماشومانو ته چې خوړو ته یې ضرورت درلودی رسېدلی دی. دغه بیا د دې سره مرسته کوي چې دغو ماشومانو ته د راتلونکي لپاره چانس برابر سي. د مثال په توګه په بنګلادیش کې 3.3 میلیونه داسې کروندګر شته چې د اصلاح سوو تخمونو، کودو او کروندو د ښه ادارې له طریقې حاصلات 40% ډیر سوي وو. په سینګال کې ډیرې وریجې کرل سوي وي چې په کال کې تر 400,000 نه ډیرو خلکو ته یې خواړه برابر کړل. په هندوراس کې بیا 3,300 کورنیو ژوند ښه شوی وو او د ژوند د ښه کېدو یو علت همدا وو چې د باغونو تولیدات 115% ډیر شوی وو. ولسمشر اوباما په 2009 کال کې د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د لوړو په مراسمو کې وویل امریکا د غریبو هیوادونو خلکو ته ژمنه ده او ورسره کار کوي. په تیر بیا د کرهنې په برخه کې د ښه حاصلاتو د اخیستلو لپاره ورسره مرسته کوي تر څو دغه خلک د څښلو پاکې اوبه ولري او خواړه ورته ورسیږي. ولسمشر اوباما وویل چې نور نسي کولی چې د امریکا نه د باندې د ستونزو په مقابل کې بې تفاوته پاتې سي او نه هم داسې کولی سي چې طبعي منابع د دې نه بغیر چې تاثیرات ته یې وکتل سي استعمال سي. هغه زیاته کړه چې نړۍ د بدلیدو په حال کې ده او موږ هم باید ځانونه ورسره عیار کړو.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس د هوا حالات په کابل کې دا اوس وخت د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 14 درجې ده. اسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 19 درجې ده. اسمان شین دی. مزار شریف کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 درجې ده. پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 20 درجې ده. باران وریږي او کوټه کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 14.3 او ټیټه 19 درجې ده. قدرمنو اوریدونکو، مونږ به د تازه رپورټونو سره ستاسو خدمت کې په دویمه برخه کې نیم ساعت وروسته بیا حاضریږو. اوس د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.